السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سپیدا خبرونه مو یو ساعت ده اورې چې ولسمشر محمد اشرف غنی نن د ځوانانو په مناسبت په خپل وینا کې د افغانستان په سیاسي برخلیک کې د ځوانانو رول وستایه دا هم اورې چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وی په سید ولسوالۍ کې سوي جنایت وسلول طالبانو د داعش ډلې په ملتیا تر سره کړی دی فرشته جلالزی خبرونه په خبرونو پیلوي
د ازادي راډیو اوریدونکو پروګرام ته بخیر اغلاس پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو سرخطه د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په سیاسي پروسو کې د ځوانانو لګډونه مننه وکړه د افغانستان عدلي او قضایي مرکز د هلمند د امنیه پخوانی قمندان عبدالرحمن سرجنګ په درې کاله تنفیذي بند محکوم کړی دی د امریکا د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار له افغان لوري سره د افغانستان پر امنیت او اداري اصلاحاتو خبرې کړې دي او د امریکا د متحده ایالاتونو پوځ وایي د ننګرهار په هسکه مینه ولسوالۍ کې ملکي وګړي نه دي وژل شوي پوره خبرونه واوري د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په سیاسي پروسو کې د ځوانانو لګډونه مننه وکړه ښاغلی غنی د ځوانانو د نړیوالې ورځې په مناسبت نن په ارګ کې له شمیر ځوانانو سره وکتل او هغوی ته یې وویل
زه لومړی له تاسو نه مننه کوم چې انتخاباتو کې ګډون وکړ که تاسو انتخاباتو کې ګډون نه وای کړی زه به نن تاسو ولسمشر نه
ملګری ملتونه د اگست میاشتې په 12مه نیټه هر کال د ځوانانو نړیواله ورځ لمانځي سش کال د ځوانانو ورځ د سولې په ټینګښت او د بحرانونو په مخنیوي کې د ځوانانو د رول په اړه په خبرو لمانځل کېږي د افغانستان عدلي او قضایي مرکز د هلمند پخوانی امنیه قمندان عبدالرحمن سرجنګ په درې کاله تنفیذي بند محکوم کړی نوموړی د عدلي او قضایي مرکز له لوري له دندې د ناوړه استفادې او له زندانه د دوو پولیسو د خلاصولو په جرم په دغه درې کلن بند محکوم شوی دی او دغه عدلي او قضایي مرکز ویلي چې هغه په اداري فساد کې لاس درلود د عدلي او قضایي مرکز د لومړنۍ محکمې مشر شیرقا منیب نن وویل
موږ درنو جرمونو ته د رسیدنې د ځانګړې لومړنۍ محکمې د قضایي ریاست غړو د نن ورځې پالنې غونډه کې د دواړو خواوو په موجودیت د رایو په اتفاق تا عبدالرحمن سرجنګ د جزا د قانون د 1650 مادې له مخې له خپل وظیفوي صلاحیت څخه د ناوړه استفادې په جرم په درې کاله تنفیذي بند محکوم په مجازات وکړي
د هلمند امنیه پخوانی قمندان پر ځان لګیدلی تورونه بیا بنسټ بللې دي د امریکا د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار ایچ آر مکماستر له افغان لوري سره د افغانستان په حکومت کې له اداري فساد سره پر مبارزه شي حکومتداري د چارو په شمو مدیریت او په ملکي او پوځي ادارو کې د اصلاحاتو پر اړتیا خبرې کړې دي د افغانستان د ملي امنیت له شورا په خبر پاڼه کې ویل شوي چې ښاغلی مکماستر پرون د خپل هیواد د ملکي او پوځي ملاتړ ډاډ ورکړی دی دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د سنا جمهوري غوښتونکو غړي جان مکین د پنځشنبه ورځ لخپل لوري د افغانستان د بری ستراتیژي اعلان کړ مکین وړاندیز وکړ چې امریکا باید د افغانستان له حکومت سره خپل اقتصادي او پوځي مرستې په هغه هیواد کې له اداري اصلاحاتو له اداري فساد سره پر مبارزه د قانون پر حاکمیت او په افغانستان کې د مالی شفافیت په ارتباط له پرمختګ سره وتړي په فاریاب کې پر یو کور د هاوان د مرمۍ د لګیدو له امله دیار لستنه وژل شوی دی د فاریاب د ولایتي شورا غړي عبدالاحد ایلبیک د جرمني خبری اژانس ته نن وویل چې پېښه پرون ماپښین د هغه ولایت په دولت آباد ولسوالۍ کې شوې ده د ایلبیک په وینا په دې پېښه کې لس ماشومان او دوه ښځې وژل شوی دي د دولت آباد ولسوالۍ د پولیسو مشر نعمت الله طوفان د جرمني خبری اژانس ته ویلي چې د یوې کورنۍ وغړي په دغه حمله کې وژل شوی دي دا نه د څرګنده چې د هاوان مرمۍ د طالبانو له لوري ورشتل شوی که حکومتي ځواکونه دا کار کړی خو ویل کېږي چې په سیمه کې جګړه روانه وه د دولت آباد ولسوالۍ د پولیسو مشر ویلي چې په پېښه کې درې تنه زخمیان دي د امریکا د متحده ایالاتونو پوځ وایي د ننګرهار په هسکه مینه ولسوالۍ کې په وروستۍ هوایي حمله کې ملکي وګړي نه دي وژل شوي پوځ په هسکه مینه کې د 14 ملکي وګړو د وژل کېدو خبر رد کړ په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یو ویاند په پورټمن پرون رویټرز خبري اژانس ته وویل چې وسلوالو په یو موټر کې وسلې بارولې امریکایي ځواکونو هغوی څارل او هوایي حمله یې ورباندې وکړه د چین ولسمشر شي جین پینګ د امریکا له جمهور رئیس غوښتنه کړې چې له داسې خبرو او کارونو دی ډډه وکړي چې له شمالي کوریا سره موجود کړکېچ لا زیاته ولاسي دا خبر نن سهار ته چین دولتي خبري اژانس خبر کړی دی سپین ماڼۍ هم نن یو اعلامیه خپره کړه او پر شمالي کوریا یې غږ وکړ چې له تحریک امیز کارونو او شدیدو خبرو ته ډډه وکړي. د هند شمالي ایالت اتر پردیش په وروختون کې لښتلږه دیرش ماشومان مړه سوي دي. هندي چارواکو د دې مسلې په اړه څېړنه پیل کړې. د ماشومان پرون اول مورځ د اتر پردیش ایالت د ګورکپور په ښار کې د بابا راګف داس طبي کالج کې مړه شوي دي. دا پیښه د کوچنیانو د ناروغیو او د مننجیت مریضانو په وارد کې سوې ده. په سیمه کې یو لوړ رتبه چارواکي راجیو روټیلا نن خبري اژانسونو ته ویلي چې دا ماشومان د اکسیجن د کموالي له امله مړه شوي دي. د هغه ویلي چې یوې شخصي کمپنۍ له دې امله چې روغتون یې پیسې نه وي ورکړې د روغتون د اکسیجن د ګاز د سلندرونو له اورډه کولو ډډه کړې وه، خو وروسته هغه خپله دا خبره بیرته اخیستې ده او دا معلومات یې رد کړي دي. او په سوریه کې د سپینې خولۍ ټولنه د اووه تنه غړي وژل سوي دي. دا کسان نن د سوریه په شمال لویدیځ کې د سرمین په ښار کې د دغې ټولنې پر مرکز په حمله کې وژل سوي. د دې ټولنې په خبر پاڼه کې ویل سوي چې ناڅرګندو وسلوالو کسانو نن په سرمین کې د دوی پر مرکز حمله وکړه او اووه تنه ملکي رضاکاران یې ور ووژل. دا نه ده څرګنده چې حملې سیاسي اړخ درلود که جنایي پیښه وه. د سپینې خولۍ ټولنه له 2013 میلادي کال راهیسې په سوریه کې فعالیت لري او اصلي کار یې د وسلوالو په تر واکمنۍ لاندې سیمو کې له خلکو سره بیړنۍ مرستې دي.
ولسمشر محمد اشرف غنی وای تر هغه چې ځوانان شزی او بی وزلی کسان له ثبات څخه برخمن نسی افغانستان نه با ثبات کیږي.
دلته مې ویلی و چې دار ځواني کی دومره هم توقع نه درلود چې دومره ځوان
شي. ولسمشر دغه څرګندونې د ځوانانو نړیوالې ورځې په مناسبت کړې دي. دا هم ورته چې د ځوانانو یو د یو بهیر مشر وای تر اوسه ځوانانو تاسو کارونه کافی نه دي.
خپل حکومتونو لا تر اوسه پورې داسې انکار نه دی کړی چې څنګه کولی شي د جنګ لیکې څخه ځوانان راوګرځي.
د بشري حقونو خپلواک کمیسون وایي په سیاد ولسوالۍ کې سوی جنایت وسلولو طالبانو د داعش په ملتیا ترسره کړی. عدلي او قضایي مرکز د هلمند پخوانی امنیت قمندان عبدالرحمن سرجنګ په درې کاله تنفیذي بند محکوم کړ، خو سرجنګ قانع نه دی.
ما باره کې عدالت وسو، خو به شي که ونه شو بیا به تمیز ته لاړ شو. تر هغه پورې چې دغه ثلاثه محکمې فیصله ونه کړي زه قناعت نه لرم.
حقیقت صدې او تاندې څنګ دوه اونیس پروګرامونه د همدې خبرونې په دویمه نیمایي کې اوریدلی شئ. ولسمشر محمد اشرف غنی وای تر هغه چې ځوانان شزی او بی وزلی کسان له ثبات څخه برخمن نسی افغانستان با ثبات کیږي نه. شغلی غنی چې نن یې په ار کې د ځوانانو د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې سوي غونډې ته څرګندونې کولې ټینګار کړ چې حکومت یې ځوانانو ته ډیره پاملرنه کړې ده. د خپلو خبرو کې د اداري فساد او تروریستي ډلو په وړاندې د ځوانانو رول مهم وبالاوی ویل چې په سیاسي برخه کې د ځوانانو ونډې اخیستو نتیجه ورکړې ده. یوسف خان زادران او نور تفصیل.
افغان ولسمشر د هیواد تر ټولو پراخ قشر یا ځوانانو ته په وینا کې وویل چې دوی کولی شي تروریستي ډلې او فساد له منځه یوسي او د کومې ډلې یا کسان لخوا باید استعمال نشي. محمد اشرف غنی د شنبې په ورځ د ځوانانو د نړیوالې ورځې په مناسبت په جوړه شوې غونډه کې ټینګار وکړ چې د ملي وحدت حکومت ځوانانو ته په لوړو چوکیو کې د پام وړ ونډه ورکړې ده. ښاغلی غنی په خپلو خبرو کې وویل تر کومه چې ځوانان ښځې او بې وزله هوساینې او ثبات ته ونه رسیږي افغانستان به له ستونزو تیریږي.
نو ته یو پیام لرم، دا ملت هغه ملت نه ده چې غازی امان الله خان یې وشړه. درته مې ویلي و چې اداره ځواني کې دومره به هم توقع نه درلوده چې دومره به ځوان هستی. و د اینجا تنها سن جوان کار نیست. از اوتکی صاحب تشکر میکنم که موضوع را خاصتا تاکید کردن که فکر جوان بکار است و تعود جوان بکار است.
خغلی غنی تینگار وکر چه پیدارو که زوان فکر تارتیا ده، خل بده مرغد زین و زوانان و گمار نبیاد فساد لامل شویده. دل دی عمله چه ده موارد لطر عدلی چار لندی دی ده چه نوم موانخیس. پا کابل که ده ملگرو ملتونو ده دفتر ده مسئولینو ده معلومات المخی افغانستان ده زوانانو ده نفس ده دیروالی لارخه ده نرده دویم هیواد ده. خود افغان زوانانو پر لند بیا ده بیکاره بیسی واده نامنه یو مخدر موادو وصله والون خطو کرنیو تاوتری خوالو پا چیر است ستر خندونه هم تل د انتقاد په ډول یاد شوی دی. افغان حکومت د ځوانانو ستونزې اوریدو او دوی ته د درناوي په خاطر هر کال د اگست د میاشتې 12 نیټه چې د ځوانانو نړیواله ورځ ده انمانځي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تدامي چې اماماتو په ار کې جوړ شوی دی غونډې ته وویل ځوانان په هر هیواد کې اصلي پریکړه کوونکي دي. د دب خبر هغه کسان چې په تیرو انتخاباتو کې خپل قانوني سن ته نه و رسیدلي په راتلونکو انتخاباتو کې به د رایې ورکونې فرصت ترلاسه کړي. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو معین کمال سادات دې غونډې ته وویل په حکومتي کچه د ځوانانو د ونډې وراخوا په ټولنیز ژوند کې هم د ځوانانو ونډه ضروري ده.
د ځوانانو چارو معینیت له خپلو نورو مدني ټولنو سره په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره د ځوانانو پرلمان جوړ کړي. د دې تر څنګ موږ په هر ولایت کې د ځوانو رضاکارو فدراسیون جوړ کړی دی. همداشان موږ د ځوانانو څرندوی جوړ کړه. موږ د ځوانو متخصصینو شورا هم جوړ کړی ده. همداشان د ځوانانو ملي شبکه او د خلاق جوانان.
د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال عبدالخبیر اوچقون هم د ځوانانو د ورځې په مناسبت د سولې په ترویج او ټینګښت کې دغه غونډې ته په وینا کې د سولې په برخه کې د ځوانانو پر رول ټینګار وکړ. د ځوانانو استازو بیا په دې غونډه کې له حکومت وغوښتل چې په حکومت د سولې په پروسه او نورو برخو کې د پام وړ برخه ورکړي او په دې توګه د فعالیت زمینه ورته پراخه کړي.
ومردل چې ولسمشر محمد اشرف غنی وایي تر هغو چې ځوانان ښځې او بېوزلې کسان له ثبات څخه برخمن نه سي افغانستان نه باثباته کېږي. نن شنبه د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د ځوانانو نړیواله ورځ لمانځل کېږي. ملګري ملتونه سږ کال د ځوانانو نړیواله ورځ د ځوانان سوله کوي په نوم لمانځي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په دې مناسبت په ار کې په خپله وینا کې د افغانستان په دفاعي او امنیتي ځواکونو کې د ځوانانو زړورتیا او قرباني وستایلې. په کابل کې مې د ځوانانو د مدني بهیر له مشر غورځنګ سیال څخه پوښتنه وکړه د یو ځوان په حیث دا مهال په افغانستان کې له کومو جدي مسایلو سره مخامخ دی.
پښتونه چې ځوانان تقریبا د ټولنې 80% برابر وي متاسفانه چې تر اوسه پورې ځوان ته هغه څه مسؤلیتونه چې دي یا کوم صلاحیتونه چې دي دا تر اوسه پورې حکومتونو د وخت حکومتونو نه دي ورکړي. که څه هم تیر حکومت او یا هم د اوسنی حکومت نه دوی تل دپاره دغه چې د ځوانانو د نمایشي ورځو په نمانځره باندې د ځوانانو غولونې دپاره ځینې غونډې دایره یې غونډې جوړوي او بیا ځوانانو ته وعدې ورکوي اما عملي جنبت یا اصلا نه وي ورته.
بله، له کلونو راهیسې په افغانستان کې جګړه روانه ده. د جګړې په دواړو لوریو کې تر ډیره ځوانان وژل کیږي. د دې مشکل د حل لپاره اقدامات سوي که سوي تاسې دغه اقدامات کافي ګڼئ؟
خپل حکومتونو لا تر اوسه پورې داسې کوم کار نه دی کړی چې څنګه کولی شي د جنګ لیکو څخه ځوانان راوګرځي، بلکې دوی زمینه برابره کړې ده چې تر څو پورې ځوانان د جنګ لیکو ته ورشي. ځوانانو ته کارموندنه نشته، ځوانانو ته د اشتغال دپاره زمینه نه مساعدېږي. ځوانان مجبور او مکلف دي یا لاړ شي په ملي اردو کې ځان تنظیم کړي یا دا چې لاړ شي د طالب په لیکو کې ځان تنظیم کړي. تر څو پورې 1,000 افغانۍ یا 15,000 افغانۍ دوی ته دغه د معاش په توګه ورکړل شي. ځوانان تاسو پوهېږي چې هغوی خونګر مدي او ډېری وخت د جنګ په لیکو کې د دوی له استفاده کېږي. نو هماغه چې دوی د جنګ په لومړۍ لیکو کې خپل خوږ ژوند د لاسه ورکړي.
بله، سیال صاحب، تاسو دغه مشکلات تاسو دغه ستونزې چې یادې کړې جدي ستونزې په افغانستان کې چې سم پای نه دی موندلی، دغه ستونزې تاسو له افغان حکومت یا له اړوندو مراجعو سره شریکې کړې دي؟
څو واره حتی ولسمشر ته موږ ځینې طرحې وړاندې کړې د ځوانانو د یووالي په خاطر، ځوانانو ته د سولې په برخه کې د کارموندنې په خاطر، همدارنګه په خپل ځوانانو ته د کارموندنې په برخه کې او د ځوانانو د عامه پوهاوي د لوړاوي په خاطر باندې. تر څو پورې ځوان د جنګ مخ را وګرځي، ځوان راشي په خپل ځان ته یو د کار زمینه برابره کړي، په دې برخه کې مو د جمهور د طرحې وړاندې کړې. همدارنګه هغه څوک چې ولسمشر راته د ځوانانو د مهم دی د ځوانانو د مسؤول په توګه راټاکلی ده. خو متاسفانه چې لکه څنګه چې ولسمشر د توقعات جوړوي د ځوانانو او بیرته عمل نه کېږي، عین شکل باندې دغه څوک چې د مهم په توګه موږ سره معرفي شوی دا هم په هره غونډه کې ودرېږي د ځوانانو توقعاتو د لوړېدو نه، بل دا هېڅ عملي لاسته راوړنه نه لري.
په کابل کې د ځوانانو د مدني بهیر مشر غورځنګ سیال و چې په افغانستان کې د ځوانانو پر ستونزو خبرې کولې. نن شنبه د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د ځوانانو او نړیواله ورځ لمانځل کیږي. دا ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې په افغانستان کې ځوانان له بیلابیل ستونزو شکایتونه لري. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي تر هغو چې ځوانان ښځې او بېوزلې کسان له ثبات څخه برخمن نه سي افغانستان ته سوله نه راځي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو معین وایي سږ کال د ځوانانو ورځ د ځوانانو او سولې تر نامه لاندې منځي او د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره به لا منظم پروګرامونه ولري. د کابل د څو اوسیدونکو نظرونه به واورو.
نوم فیصل ده ځوانانو په افغانستان کې ډېر مشکلات سره مخ دي. باید افغانستان ځوانان خو خراتلون کې ولري چې افغانستان کې د ځوانان بل ځای ته کډوال نشي، مثلا د جرمني ته ځي، په نور اروپا ته ځي، د په سیندونو کې په بحرونو کې ډېر ځوانان غرق شو. دا باید داسې مونږ نشي نور، ځکه چې افغانستان د ځوانانو کور دی، راتلونکی د ځوانان دي. باید دلته افغانستان کې ځوانانو ته زمینه مساعده شي چې کار وکړه او دلته خپل ژوند نور سره ته ورسوي.
زمانو فرحات ده ز خپل 15 حقوق نه خلاص وایم او زما خپل تقریبا یو کال کې پامپونه فارغ سوم، نو تقریبا نه کارستان نو ولستان نو دغه تمام رازګرزو کدا امنیت او کاری هیڅوک خارشتم بلار نسی، امنیت هم برایسی او جنگ منی وغم منی، نو کار نست هغه نست خلک به لغنم زی خارشتا.
نو زمانو مقدر د خپل پیغام ټول جوانانو ته وایم، لمړی جوانان د خپل تحصیل باندې او مکتب درس باندې ډیره توجه وکي، او دوی د مخالفینو په فریب باندې هغه ډیره توجه او اهمیت دوی ته ورنه کی، د لپاره چې دوی وطن فرض ده چې دوی په خپل وطن باندې خلک باندې کار وکي.
د کابل د څو اوسیدونکو نظرونه و چې په افغانستان کې د ځوانانو پر ستونزو خبرې کابل تاسیا ازادي رادیو ته ورجیست. د افغانستان د بشري حقوقو خپلوا کمیسون وی په سید ولسوالۍ کې سوي جنایت وسلوالو طالبانو د داعش ډلې په ملتیا تر سره کړی دی. د دې کمیسون ویان د ازادي رادیو ته ویل چې موندل سوي شواهد او مدارک څرګندوي چې د وژل سوو کسانو شمیر تر 500 اوړي او اته شپېتو کسانو ته رسیږي، چې په هغوی کې 15 ښځې او درې ماشومان هم شامل دي. نور حال د سل وسال پراپور کې
که څه هم وسلوالو طالبانو په امیر سولنګ کې د ملکیانو په وژنه کې لاس لرل په تکرار سره رد کړي، خو د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون وایي د دوی د لومړنیو موندنو له مخې د امیر سولنګ جنایت وسلوالو طالبانو د داعش ډلې په ملتیا تر سره کړی دی. د دې کمیسون ویان بلال صدیقي د شنبه پورس ازادي راډیو ته وویل د سید ولسوالۍ په امیر سولنګ سیمه کې وسلوالو طالبانو داعش ډلې ملکیان په نښه کړي چې د نړیوالې جزایي محکمې د کړنلارې له مخې دا یو جنګي جنایت دی.
طالبان جمع داعش گروه سر پدی کلی باندی دوید کرده او نتیجه هم داده چه خلق متضرر شدی، او داعش هم طالبان نړیواله جزایی محکمی اگر اساسنامی بر اساس باندې دا یو جنگی جنایت ده چې ترسره کیږي.
ښاغلی صدیقي وایي حکومت د خلکو د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلی او خلک په هیڅ ځای کې ځانونه خوندي نه احساسوي. د بشر د حقونو د خپلواک کمیسون د موندنو له مخې د زمري د میاشتې په 13 نیټه پنجشنبه ماښام وسلوالو طالبانو د داعش ډلې په ملتیا د سرپل ولایت د سید ولسوالۍ په میر سولنګ سیمه حمله وکړه چې د امنیتي او دفاعي ځواکونو سره یې د دوو شپو ورځو جګړې وروسته میر سولنګ سیمه تر خپلې ولکې لاندې راوسته او د خلکو په وژنې لاس پورې کړ چې له 500 تر 600 پورې کسان پکې ووژل شول او 8 تنه نور ټپیان شول. د دوی د معلوماتو له مخې د دې حملې له کبله 401 کورنۍ هم له یادې سیمې بې ځایه شوي او د سرپل ولایت مرکز او نورو کلیو ته کوچېدلي دي. د بشر د حقونو د خپلواک کمیسون لخوا رسنیو ته درلګل شوې خبر پاڼې له مخې په میر زولنګ کې د حملې مشري د طالبانو سیمه ییز قومندان مولا نادر او د داعش ډلې قومندان غزنفر کوله. بلخوا د سرپل د والی ویان ذبیح الله منی ازادي راډیو ته ویلي چې په میر زولنګ کې غالبا د فرقي تعصب له مخې لسګونه کسان چې د کلي مشان ښځې او ماشومان پکې دي وژل شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت که څه هم د میر زولنګ او په ورته نورو پیښو کې د وسلوالو طالبانو داعش ډلې لاس لرل نه ردوي، خو وایي چې د میر زولنګ د پیښې په تړاو د دوی څېړنې روانې دي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیري
کومې تروریستي ډلې چې په افغانستان کې فعالې دي زیات دي، چې یو داغونه داعش دی او طالبان دي. دا په دې ټولو جنایاتو کې دوی شامل دي، لاس لري او نور هم توریستي ډلې چې په افغانستان کې فعالې دي د طالبانو د نامه نه په استفادې سره دلته فعالې دي. که چیرې طالبان ورته زمینه برابره نه کړي، زمینه ورته مساعد نه کړي، نو نورې تروریستي ډلې هم دلته فعالیت نشي کولی.
په سرپل کې روان کال نامني زیاته شوې او ځینې ولسوالۍ په سوځلې د وسلوالو مخالفینو لاسته ورغلي چې بیا بیرته افغان ځواکونو خپلې کړې دي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیري وایي د میر زولنګ سیمې د نیولو لپاره هم د دوی عملیات په بری سره روان دي او وسلوالو مخالفینو ته درانه تلفات هم اړولي دي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ومردل چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وی په سید ولسوالۍ کې سوي جنایت وسلول طالبانو د داعش ډلې په ملتیا تر سره کړی دی. دفاع وزارت که څه هم د میرزا اولنګ په پیښه کې د طالبانو او نورو وسلولو ډلو لاس لرل نه ردوي، خو وایي چې د پیښې په اړه د دوی څېړنې روانې دي. د افغانستان عدلي او قضایي مرکز د هلمند پخوانی امنیه قمندان عبدالرحمن سرجنګ په درې کاله تنفیذي بند محکوم کړ. د دغه لوړ پوړي امنیتي چارواکي علني محکمه نن په کابل کې جوړه سوه، خو عبدالرحمن سرجنګ د ځان په اړه سوې پرېکړه غیر عادلانه بولي. حدیث پردیس له کابله.
تو اسامی عبدالرحمن سرجنگ ولد اجمیر طبق ماده 156 قانون جدید
دو هلمند پخوانی امنی قمندان عبدالرحمن سرجنگ د ځان پاړه د محکمه پریکړه غیر عادلانه او ناسمه بولی. نو موړی د عدلی او قضایی مرکز لوري له دند څخه د ناوړه استفاده او له بنده د هغو دوو پولیس سرتیرو د خلاصون په جرم په بند محکوم شو چې په فساد کې ښکیل وو. د عدلی او قضایی مرکز د لومړنۍ محکمه مشر شیراقا منیب د شنبه په ورځ د موظف څارنوال مدافع وکیل او خپل د عبدالرحمن سرجنګ له څرګندونو وروسته پریکړه داسې اعلان کړه:
مایته قضایی ریاست محکمې ابتدایي اختصاصي رسیدګي به جرایم سنگین فساد اداري در جلسه قضایی علني به اتفاق آرا به حضور
موږ درنو جرمونو ته رسیدنې د سنگړې لومړنۍ محکمې د قضایی ریاست غړو د نن ورځې پالني غونډه کې د دواړو خواو په موجودیت د رایو په اتفاق د عبدالرحمن سرجنګ د اجمیر سوی د جزا د قانون د 1350 ماده لمخې له خپل وظیفوي صلاحیت څخه د ناوړه استفادې په جرم په درې کاله تنفیذي بند محکوم په مجازات وکړي.
عبدالرحمن سرجنګ دوه کاله وړاندې په هلمند کې د 15 میاشتو لپاره د هلمند امنیه قمندان په توګه دنده ترسره کړې ده. پر ښاغلي سرجنګ دغه شان دا تور دی چې د بې کفایتۍ له امله په هلمند کې یو شمېر ولسوالۍ د وسلوالو په لاس سقوط شوي هم دي. موظف څارنوال مجیب الرحمن ادیب چې د هلمند د پخواني امنیه قمندان پر وړاندې دوسیه ترتیب کړې وایي سرجنګ د هلمند په مهمو امنیتي پوستونو کې خپل کسان ګمارلي وو او ناقانونه کړنې کولې. له دې ټولو سره سره عبدالرحمن سرجنګ بیا پر ځان لګېدلې ټول تورونه بې بنسټه بولي. نوموړي د محکمې له پریکړې وروسته وویل چې دی د مافیایي کړیو چې د ولسي جرګې ځینې غړي هم پکې شامل دي د دسیسې ښکار شوی دی.
زه استناد خواهی غواړم هلته ځمه، هلته هم که زما باره کې عدالت وسو هوبه شي که ونه شو بیا به تمیز ته لاړ شو، تر هغه پورې چې دغه ثلاثه محکمې فیصله ونه کړي زه قناعت نه لرم.
سرجنګ وایي په هلمند کې مافیایي کړۍ خورا په زور کې دی او هر څوک چې پر وړاندې ودرېږي برخلیک به یې د ده په څیر وي. د هلمند د پخواني امنیه قمندان مدافع وکیل وایي د موکل په اړه د محکمې پریکړه به پر نورو هغه امنیتي ځواکونو او چارواکو هم ناوړه اغېز وکړي چې غواړي د مافیایي ډلو د ناقانونه کړنو مخه ونیسي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. د اوبو او برېښنا وزارت وایي په پام کې لري تر راتلونکو څو میاشتو د کابل په لالندر سیمه کې د شاتوت د اوبو بند د رغونې چارې پیل کړي. تفصیل د خان محمد سیند راپور کې.
د افغانستان د اوبو او برېښنا وزارت وایي چې پر کابل سیند به د شاتوت د بند له جوړېدو سره تر ډېره د سکاک د پاک اوبو په برخه کې د کابل د اوسېدونکو ستونزې هوارې شي. د دغه وزارت ویان عبدالبصیر عظیمی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دغه بند د ډیزاین چارې وروستۍ شوي او هندوستان او نړیوال بانک چمتو دی چې پانګونه پرې وکړي. د ده په خبر افغان حکومت هیلمن دی چې د دغه بند جوړولو چارې ژر پیل شي.
ما امیدوار هستیم هر چه زودتر کشور هندوستان در قالب یک تفاهمنامه رسمی
مونږ هیلمن یو چې هندوستان ژر تر ژره د رسمي تفاهمنامې له مخې د دغه پروژې کار پیل کړي. دا 15 کلنه او لویه پروژه ده. له هندوستان څخه مننه چې تل یې په لویو پروژو کې پانګونه کړې ده. په راتلونکو څو میاشتو کې چې له هندوستان سره رسمي مذاکرات وشول د پروژې کار به پیل شي، ځکه چې د ډیزاین چارې یې مخکې شوي وي.
د شاتوت بند د کابل ولایت د چار اسیاب په ولسوالۍ کې د کابل سیند پر یوې برخې جوړیږي. د اوبو برېښنا وزارت د معلوماتو له مخې پر دغه بند 215 میلیونه ډالره لګیږي او په 15 کلونو کې به جوړ شي. دغه وزارت وایي یاد بند به 150 متره مکعب اوبو او له 215 میگاواټو پورې برېښنا تولید کړي. دا وزارت وایي د کابل بیلابیلو سیمو ته به د دغه بند د اوبو لیږد د څښاک د اوبو په برخه کې د کابو 2 میلیونو کابلیانو ستونزې هوارې کړي. د دغه بند د ډیزاین چارې شپږ میاشتې مخکې یو ایراني شرکت ته سپارل شوې وې. د یادونې ده چې د کابل اوسېدونکي به د روان کال تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې د شاو عروس د بند له اوبو څخه چې د کابل په شکردرې ولسوالۍ کې جوړیږي هم ګټه واخلي. د اوبو برېښنا وزارت د معلوماتو له مخې دغه بند چې 100 متر لوړوالی لري 1.2 میگاواټ برېښنا به تولید کابو 15,000 هکتار ځمکه به خړوبه او کابل ښاریانو ته به د څښاک 15 میلیونه متر مکعب اوبه برابرې کړي. بلخوا د نغلو د برېښنا بند چې بیا رغول شوی د 15 میگاواټه برېښنا د تولید ظرفیت لري. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو ځینې پوهان وایي چې د دغه بند له جوړېدو سره به تر ځمکې لاندې اوبو ته د کابل ښاریانو اړتیاوې تر ډېره ځایه راکمې کړي. له دغو کارپوهانو څخه امین فرهنګ وایي د شاتوت د بند جوړېدل به ګڼو ځوانانو ته د کار زمینې برابرې کړي.
دا کولی شي کابل ته چې صنعتي سیمه یې اوبو ته اړتیا لري یوه اندازه اوبو برابرې کړي، او په ځانګړې توګه د څښاک اوبو چې په کابل کې د نفوسو د زیاتوالي له امله ورځ په ورځ کمیږي د خلکو ستونزې اوارې کړي. له دې سره چې فابریکې فعال شي ځوانانو ته به د کار زمینې هم برابرې کړي، په دې شرط چې ژر پیل او ګټه ترې واخیستل شي.
د اوبو او برېښنا وزارت وایي د شاتوت بند پروژه د اوبو په برخه کې د کابل ولایت تر ټولو لویه پروژه ده چې له بشپړېدو سره به 4,000 هکتاره کرنیزې ځمکې ته اوبه ورسیږي. ښاغلی فرهنګ وایي د کابل ښار نفوسو ته په کتو سره دغه بند کافي نه دی، او افغان حکومت باید د اوبو د نورو بندونو لکه د غوربند او پروان د بندونو جوړولو ته چې د کاریزمیر په سیمه کې بهیږي هم تدابیر ونیسي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
د بیا رغونې بل راپور دا دی چې په کونړ کې د اوبو لګونې 2 پروژې بشپړې سوي دي. تفصیل د رهولا انوري په راپور کې.
په کونړ کې د 2 سیندونو په کې د پریمانه اوبو د شتون سربیره بیا هم د سیندونو دواړو خواو ته په زرګونه هکتاره شاړې ځمکې پرتې دي، او تل د باران د اوبو په تمه پرې سپیره بادونه لګیږي. اوس د سیند اوبو کنټرول او ترې د وړو ویالو وستلو هڅې روانې دي، او د همدې هڅو نتیجه ده چې د سرکانو ولسوالۍ کې د یو سربند استنادي دیوال او یو ویالې چارې بشپړې شوې. په کونړ کې د کرنې او مالداری رئیس انجینر انعام الله صافی آزادی راډیو ته د بشپړو شو پروژو د اهمیت او ځانګړتیاو په اړه وویل.
دغه پروژه به نوې تقریبا 2,500 اجرې بزمکه د خړو بلاندې جوړه شوې ده، یو سربند جوړ شوی دی، او ورسره د سیند د مهارولو یا د تحقیقولو لپاره یو
ساپی وویل هڅه کوي چې د سیند دواړو خواو ته نور استنادي دیوالونه، سربندونه او ویلې ورغوي څو د سیند له ضرر څخه د کونړ کلي کورونه او ځمکې وژغورل شي، او د کانالونو وستلو سره شاړې ځمکې خړوب شي. د سرکانو ولسوالۍ یو قومي مشر د تکمیل شو پروژو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
دا کم سرپنچ چې زموږ لپاره جوړ شوی دی، موږ دې نه ډېر خوښ یو، ډېر راضي یو، او دې ان شاء الله زموږ سبسیجات او نور غلې دانې هغه چې موږ ډېر دغه کې کومک کوي، او ان شاء الله زموږ حاصلات به یو بد وشي یو بدرې به ځکه مخکې موږ ډېرې حالې زرې کړو، خارګار ممکن 2-3 میاشتې د سکواټرې ګرځولې. مخکې به زموږ حاصلات د اوبو دغه ما ځینې وخت کې به اوبه بېخي کمی وي، ځینې وخت به ډېرې وي، ځینې وخت به د اوبو تاثیرات وي چې د سیند به ډېر شو. اوس د اوبو مهار شوي دي، موږ ډېر خوشحاله یو.
خلک وایي باید د کونړ سیند کنټرول او له دغو پریمانه اوبو د ګټې اخیستنې دپاره له سیند څخه لوی کانالونه وویستل شي، او همداراز باید پرې برېښنا بندونه جوړ شي. د کونړ والي وحیدالله کلیمزی وایي روان کال دپاره یوازې د زراعت د برخې د ودې په خاطر له 100 میلیونو زیاتې افغانۍ منظوري شوي، او ډېرې به یې په کانالونو ولګول شي.
په امریکا کې به یوې مسلمانې ښځې ته د زرګونو ډالرو په ارزښت جریمه ورکول کیږي. دا چې ولی او څنګه، منلی بشیر برته وایي.
د امریکا د اسلامي اړیکو شورا د اگست 15 په یو بیان کې اعلان وکړ چې د کالیفورنیا ایالت به هغې مسلمانې ښځې ته 85,000 ډالره جریمه ورکوي چې ویلې و پولیسو د دې له خوښې پرته اړه کړه چې خپل پوړنې لرې کړي. د حقونو دغه ادارې د مسلمانی امریکایي کریستی پاول په استازیتوب د لانګ بیچ ښار پر وړاندې شکایت ثبت کړ چې ګواکې پولیس افسرانو په زوره دا اړ ایسته چې د نورو پولیسو مخې ته خپل پوړنې له سره لرې کړي. دا هغه مهال چې دا د ترافیکو په یوه پیښه کې د 2015 کال په مې میاشت کې ونیول سوه. میرمن پاول یوه افریقایي امریکایي مسلمانه ده چې یوه شپه یې د پولیسو په توقیف کې تیره کړې وه. دی ویلی و چې له دې تجربې څخه دا خورا اغیزمنه سو. د امریکا د اسلامي اړیکو شورا ویل چې د لانګ بیچ شار چارواکو د اگست په اتمه د دې پریکړې په اړه رائے ورکړي. د میرمن پاول له شکایت وروسته د لانګ بیچ شار د پولیسو ادارې خپل هغه پالیسي بدله کړه چې له مخې توقیف سوي کسان مذهبي نشانونه یا شیان نسی اغوستلی. د څارنوال مرستیال مانت ماچت لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې ته ویلي چې د نوې پالیسۍ له مخې پولیس کولای سي د توقیف سوي ښځې پوړنۍ په هغه صورت کې لرې کړي چې افسرانو ته تهدید متوجه وي، او دا کار به د یوې ښځینه پولیسې لخوا کیږي چې سړی به یې نه ویني.
له دې سره څلور نیمې بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له فرشتې جلالزی څخه اورو.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په سیاسي پروسو کې د ځوانانو له ګډون مننه وکړه. شاغلی غنی د ځوانانو د نړیوالې ورځې په مناسبت په ار کې یو شمېر ځوانانو ته وویل که تاسو په انتخاباتو کې برخه نه وای اخیستې زه به نن ستاسو ولسمشر نه وای. د افغانستان عدلي او قضایي مرکز د هلمند پخوانی امنیه قومندان عبدالرحمن سرجنګ په درې کاله تنفیذي بند محکوم کړی دی. هغه د عدلي او قضایي مرکز له لوري له دندې د ناوړه استفادې او له بنده د دوو پولیسو د خلاصولو په جرم په بند محکوم شوی دی. رپورټونه وایي چې دوه پولیس چې په اداري فساد کې ښکېل وو هغه خوشې کړي دي، خو د امنیه قومند د هلمند پخوانی امنیه قومندان پر ځان لګېدلي تورونه رد کړي دي او بیا اساسه بللي. د امریکا د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار اچ آر مکماستر د افغان لوري سره د افغانستان په حکومت کې له اداري فساد سره پر مبارزه، پر شی حکومتدارۍ د چارو پر ښه مدیریت او په ملکي او پوځي ادارو کې د اصلاحاتو پر اړتیا خبرې کړې دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا په خبر پاڼه کې ویل شوي چې ښاغلي مکماستر پرون د خپل هیواد د ملکي او پوځي ملاتړ ډاډ ورکړی دی. د امریکا پوځ وایي د ننګرهار په هسکه مینه ولسوالۍ کې په وروستۍ هوایي حمله کې ملکي وګړي نه دي وژل شوي. پوځ په هسکه مینه ولسوالۍ کې د شپاړس ملکي وګړو د وژل کېدو خبر رد کړی دی. د چین ولسمشر شی جن پینګ د امریکا له جمهور رئیس غوښتنه کړې چې له داسې خبرو او کارونو دې ډډه وکړي چې له شمالي کوریا سره موجود کړکېچ لا زیاتولی سي. دا خبر نن سهار د چین دولتي رسنیو خپور کړی دی. سپینې ماڼۍ هم نن په یوه اعلامیه کې وویل چې شمالي کوریا دې له تحریکامیزه کارونو او له شدیدو خبرو ډډه وکړي. په سوریه کې د سپینې خولۍ ټولنې د ژغورنې ډلې اووه غړي نن ووژل شو. دا کسان نن د سوریه په شمال ویدیس کې د سرمین په ښار کې د سپینې خولۍ ټولنې پر مرکز په حمله کې وژل سوي دي. دا لا نه ده څرګنده سوې چې د حملې سیاسي اړخ درلود که یوه جنایي پېښه وه. او د هند په شمالي ایالت اوترو پردیش کې په یوه روغتون کې لږ تر لږه دېرش تنه ماشومان مړه شوي دي. هندي چارواکو ویلي چې د مسلې په اړه څېړنه کوي. دا پېښه د اوترو پردیش ایالت د ګورکپور ښار په بابا راګفداس طبي کالج کې شوې ده. د هندي چارواکو په وینا داسې ویل کېږي چې د روغتون د اکسیجن ګاز خلاص شوی و.
د مهمو خبرونو په لنډیز کې مو یو دا خبر درلود چې د چین ولسمشر شی جنګ پینګ د امریکا د متحده ایالاتونو پر ولسمشر ډونالد ټرمپ ټینګار کړی څو له داسې کلمو او اعمالو ډډ وکړي چې د کوریا په ټاپو وزمه کې وضعیت چې لا د مخه ترینګلی دی نور هم خراب کړي. وروسته په دې اړه تفصیل اوریدلی سي. خو اوس مرضی احمدزی سپورټي خبرونه لولي.
د سپورټ ورځنۍ هنداره.
د جودو د ملي ټیم یو شمېر لوبغاړي ډېر ژر د دغې رشتې په سیالۍ کې په بوداپست کې ګډون کوي. د افغانستان د جودو فدراسیون سکرتر جنرال ذبیح الله نظري نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالۍ کې له افغانستان څخه یوه ښځینه او یو نارینه لوبغاړی او یو پلاوی ګډون کوي. د بوداپست د جودو په نړیوالو سیالۍ کې د شاوخوا 500 هیوادونو څخه لوبغاړي ګډون کوي. دغه سیالۍ د روان میلادي کال د اګست په 25مه په بوداپست کې پیلېږي او د سپتمبر تر لومړۍ نیټې دوام کوي. د کونړ د سولې پونوم د کرکټ په سیالۍ کې د سید جمال الدین افغان پوهنتون لوبډلې اتلولي خپله کړه. د افغانستان د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې د دغو سیالۍ په پایلوبه کې پرون د کونړ سید جمال الدین افغان د پوهنتون کرکټ لوبډلې او باز کرکټ لوبډلې ترمنځ لوبه وشوه. د سید جمال الدین افغان پوهنتون لوبډلې د باز کرکټ لوبډلې ته په 24 منډو ماته ورکړه او د یادو سیالۍ اتلولي وګټله. په کونړ کې د 110 لوبډلو ترمنځ د سولې تر سرلیک لاندې جوړې شوې سیالۍ چې له تېرې یوې میاشتې راهیسې پیل شوې وې پرون پای ته ورسېدې. او د اروپا د غوره لیگ سیالۍ په لړ کې تیره شپه آرسنال څلور د یو پر وړاندې لستر سیټي ته ماته ورکړه. دغه سیالۍ تیره شپه د افغانستان پر وخت د شپې 11:15 د انګلستان د اماراتو په استډیوم کې پیل شوه. د اروپا د غوره لیگ سیالۍ په لړ کې په پام کې ده چې په نږدې ورځو کې آرسنال له استوک سیټي سره لوبه وکړي. د سپورتي خبرونو پای.
د چین ولسمشر پر خپل امریکایي سیال غږ کړی چې سوله داسې کلمو او اعمالو ډډه وکړي چې د کوریا په ټاپو وزمې کې وضعیت لا خرابوي. چینایي رسنۍ وایي چې دا خبره د چین ولسمشر د امریکا له ولسمشر سره په ټلیفوني خبرو کې کړې ده. نور جزئیات د اجمل ان په رپورت کې.
د امریکا او چین د ولسمشرانو ترمنځ له ټلیفوني خبرو وروسته سپینې ماڼۍ نن په ویلامې کې ویل شمالي کوریا د پاروونکي چلند پای ته ورسوي او دا چې پر پینګیانګ د ملګرو ملتونو نوي بندیزونه د کوریا په ټاپو وزمه کې د سولې او ثبات خواته یو مهم او ضروري ګام دی. سپینې ماڼۍ همدارنګ وایي چې ولسمشر ټرمپ او د چین ولسمشر شي جن پینګ خپله هغه ژمنه تکرار کړې چې د کوریا ټاپو وزمه به له اتومي وسلو پاکوي. ولسمشر ټرمپ پر چین ټینګار کړی چې پر شمالي کوریا د اتومي وسلو د جوړولو د پروګرام د بندولو لپاره نور فشار هم راوړي. چین د شمالي کوریا لوی اقتصادي شریک او د مرستې سرچینه ده. خوای دوی نشي کولای چې پینګیانګ د خپل اتومي پروګرام پای ته رسولو ته اړ کړي. د چین او امریکا ولسمشران وروسته لاغې د کوریا د ټاپو وزمې پر وضعیت ټلیفوني خبرې کوي چې تیرونه د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ پرله پسې یو بل ته خبرداري او ګواښونه وشول. شمالی کوریا ګواخ وکړ چې د امریکا پر ګوام ټاپو د توغندیو د برید پر پلان غور کوي چې ریښتیا د امریکا یو مهمه پوځي اډه ده. د جمعې په ورځ ولسمشر ټرمپ بیا خبرداري ورکړ چې د شمالی کوریا په وړاندې پوځي انتخاب چمتو دي. نوموړي پر خپل ټویټر ولیکل پوځي هواره اوس په بشپړ توګه پر ځای ده. هیله ده چې شمالی کوریا مشر کیم جانګ اون به بل لار انتخاب کړي. کله چې له خغلی ټرمپ څخه د وروستي خبرداري په اړه په یو خبري غونډه کې وپوښتل شول نوموړي وویل زهیل لرم چې د شمالي کوریا چارواکي د هغه څه په وزن چې زه وایم په بشپړ توګه پوښي. نو مولوی په نیو جرسی کې ویل که چیرې د شمالي کوریا مشر کیم جانګ اون د ګوام یا د امریکا د خاورې د بلې هرې سیمې او د امریکا د متحدانو پر ضد کوم څه وکړي نو مولوی به پرې رښتیا په خیمانه شي او ضرب پرې په خیمانه شي. د جمعې پر ورځ د خپلې بهرنۍ پالیسۍ له ډلې سره تر لیدنې وروسته ولسمشر ټرمپ وویل جنوبی کوریا او جاپان چې په سیمه کې د امریکا متحده اندي او د شمالي کوریا له مستقیم ګواخ سره مخ دي د دله پالیسۍ خوشاله دي. ولسمشر ټرمپ زیاته کړه چې په شمالي کوریا کې وضعیت ډیر خطرناک دی خو د سولیز هواري لپاره هیله منی له لاس نه دا ورکړي. د امریکا د دفاع وزیر جیمس ماتیس ویلي د امریکا متحده ایالات د شمالي کوریا په وړاندې چمتو دي خو خبرداري ورکړ چې جګړه به یو ستر ناورین وي.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري.
حقیقت صدای
سلامونه. د حقیقت صد د دیونی په خبرونه کې یو واربیا تاسو ته هرکلی وایو. داعش یا اسلامي دولت ډله په افغانستان کې ورس تربلې په یوستون زبدلېږي. دا چې په دې ډله په روان کال کې افغان او بهرنۍ ځواکونو څومره حمله کړې او اوس په دې هیواد کې د دې ډلې شمیر اسو تنو تر رسیدي. د داعش پر ضد له وسلوالو طالبانو سره د روسي مالی او پوځي همکاري سره او په دې اړه اسناد شته کنه هغه پښتنې دي چې په روان خبرونه کې په افغانستان کې د ناتو د غوسم لاټړ ماموریت د عامه اړیکو مسول او ویان ویلیام سیلوین سره په کابل کې د ازادي رادیو رئیس حمید مومن مطرح کړی دی چې پښتوش باړی ز اکرام الله اکرام او رحمت افغان تاسو ته وړاندې کوو.
Thank you very much sir for coming to the Azadi studios.
ډیر زیات مننه لدی چې په کابل کې د ازادي رادیو سټوډیو ترالی غوړم مرکه په افغانستان کې لدایښ پیل کړو. اساس په نظر د دایښ اوسنۍ موقف څنګه ارزوي؟
Position of ISIS activities in Afghanistan.
Currently our assessment is that there remain about 1000 ISIS fighters in Afghanistan. remove them as a threat to the people of Afghanistan.
Yeah, thank you very much. If you can't say that since the beginning of this new
the 2011 miladi kal la pila trosa par daish dali so hawai hamli shiwi aw natija isaw
impact of these attacks against ISIS.
Well certainly the impact of the
Hawaii hamlo sa kal kha natija darloda mung pujangdi mawardo ki Hawaii hamle wakde che to July 17 niti pa hamla ki da dashtali Amir Abu Said wajal so de April 23 mai mung pukhwanai Amir ham waje la kasang che general ne kal san wai kala che dui nawi Amir marif kawi haq ba ham paida aw bai wajnu ta haga fishar de che mung waalo pudaish walaru ogi de simi amnali aw de hewat khalko ta yow gwaqte aw ge ham da fala de dirdo parwan de jang
forces to stop them.
You said an Afghan official also emphasized that
what about the fact that Daesh Delhi programmed the Afghan and US military maamuriyat de zawakun wa amaliyat bareli gane che Russia war sara mawafiqana da de Russia war smashar an khabardare war kade che kakhinat war nakul shi pauzi iqdam ba hum tar sara
continue
ap de rasta se jawab sara
Russia has to be involved in military action against ISIS in Afghanistan. What do you say about the dear comment?
Certainly we believe that
زما باور ده چې د داعش پر لواندې هي بریا ولرو او دمه ورکو د روسي دا چې ګوند یې واز طالبان د داعش پر لواندې جګړه کوي کامل نه درست او حقیقت نه لري کله چې روسي وايي د داعش پر لواندې په پوزي اقدام وکړي او یاد چې طالبان هم راتړ کوي ځکه چې د هغوی په باور طالبان د یاد لري پر لواندې بدلی جنگي کې د سمانه ده طالبان یې واز د داعش پر لواندې په قچاخي لارو مخدره مواد خو جګړه کوي موږ پر داعش د طالبانو هیڅ ډول اغیز نه وینو هغه ځواک چې داعش ډلې تر فشار لاندې نیولې د کمانډو قطعه او د افغانستان او امریکا په وزده او زمونږ عملیات چې د دغه ډلې پر لواندې کوو تاسې مخکې د داعش پر لواندې د هوایي حملو د شمیر په اړه وپوښتل ارقام یې راسره نشته او خوالی شم چې موږ او افغان ځواکونه هر ورځ د دوی پر لواندې عملیات لرو او دا فشار به تر هغې دوام وکړي تر کومې چې دوی د جګړې په ډګر
کې وي.
emphasizing that Taliban is a good tool.
تاسو ویل چې روسیا په دې ټینګار کوي چې د داعش پر وړاندې د مبارزې په خاطر طالبان ښه انتخاب دی. آیا له طالبانو څخه د روسیې د ملاتړ او مرستې په تړاو کوم سند لري؟
links with the Taliban and their direct support to the Taliban in Afghanistan.
We have certainly seen Russia speak openly to the
روسیې په کار ډول واستول طالبانو سره خبرې کوي او هغه مسکو ته هم بللی ول چې د افغانستان د سولې په اړه سره خبرې وکړي. زما په اند چې یوه ډلې ته دا شان مشروعیت ورکول چې د یو مشروع حکومت پر وړاندې وجنګیږي دا سمانه ده. کچره روسیه په افغانستان کې د سولې غوښتنې کېده لچا چې باید ناتړ وکړي هغه افغان حکومت ده ځکه دوی دي چې د داعش او طالبانو پر وړاندې
جنګیږي.
Yeah, exactly. So if you come to the recent remarks of Russian president representative, he openly warned
د روسیې ولسمشر په خپل وروستي سرګندونو کې په افغانستان کې د داعش ډلې پر وړاندې د افغان او نړیوالو ځواکونو هڅې بریالي نه دي ګڼلې. نو موږ دا په منځنۍ اسیا کې د امریکا له خوا د دغه هیواد د ګټو په خاطر یو لوبه ګڼي او د پوځي اقداماتو ګواښ کوي. ستاسو په اند روسیې به دا موقع پیدا کړي؟
We certainly don't believe that the conditions on the ground
زما په ان په افغانستان کې امنیتی وضعیت داسې نه دی چې نورو وګواښي او هغوی د حکومت پر ځای د نورو ډلو سره اړیکو ته اړ شي. موږ له ټولو هغو هیوادونو چې غواړي د افغانستان له مشروع حکومت سره مرسته وکړي ملاتړ کوو. باید وویل شي چې د داعش پر وړاندې جګړه باید یوازې په افغانستان کې نه وي، د مبارزه باید د سیمې په کچه وي ځکه داعش سیمه هم ګواښي او موږ په لویدیځ، اروپا او امریکا کې هم د داعش د خوځښتونو شاهدان یو. په افغانستان کې د داعش پر وړاندې جګړه په نړۍ کې د دغې پدیدې پر وړاندې جګړه ده او له همدې امله موږ د دغه هیواد د حکومت ملاتړ کوو.
That we support the legitimate government of Afghanistan as they face this very serious challenge.
If you come to the Russian support to the Taliban.
کچېری ثابت شي چې روسیا په مستقیم ډول له وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي او د مالی او پوځي اړخې تجهیزوي، اغیز به د افغانستان او لویدیځو هیوادونو لخوا د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په برخه کې سوي.
The provision of
the Afghan government to the Taliban that the Hawad la khada was worked la nariwal qanun
international law and will be dealt with accordingly.
And one thing about the ISIS support
sasi pa nazar pa Afghanistan ki da daish dali mlatad kun ki sok di zini Pakistan ta ishara kawi aya ta sida manai
they have supporting roots in Pakistan into the Afghanistan. So do you confirm this
I can't really confirm where the support for ISIS is coming from. We do know that the ISIS-K is fighting. They're losing, and we will continue to keep the pressure on them until we can eliminate them from the battlefield.
Yeah, there was a few reports, media reports about the...
Zine raporuna da wai che Daesh pa Iraq aw Syria ke tarmati urus ta gwaadi Afghanistan ta raishi. Haya da tai da wai?
Is it right? And can you confirm that?
We've not seen large-scale movements from Afghanistan to Iraq and Syria to Afghanistan. I can tell you that we watched that very closely.
There are Afghans who are in Iraq and Syria that are fighting. So if they're coming back, that is in conflict with Afghanistan. There is nothing interesting and interesting in the world. Anywhere in the world,
we will continue to take the fight to ISIS. Anywhere in the world.
If you look into the campaign of the last 1.5 years,
kada waslawalo Taliban par ulandi da mubarizi campaign ta ukatil shi patiru shparas wa kaluno ki bariyale no dui biazali pa Pakistan ki wuruzal shwal aw piawuri shwal aw la ham da afghan witlaf wa kuno par ulandi jangigi aya waila shi che da daish par ulandi da mubarizi campaign ba sumra waqtuni si che pa bash pal dawl laman zawlad shi.
How long will it take just to completely defeat this group?
It's very difficult to put a timetable. I know everyone
as human beings, we want to know how long something is going to take.
Unfortunately,
war is unpredictable,
and I can't give you that. That is a very low bar.
Yeah, but ISIS is not negotiable. As Afghan said, that this is a...
خبری ممکن نه دی زکه هغه یو بهرانی پدیده ده.
ISIS in Afghanistan.
I thought you were asking me about the Taliban, and that's what I was speaking to.
I was speaking to the Taliban.
So nowadays we receive reports from western Afghanistan, so local
په دې وروسته کې د افغانستان ل لویدیز فرا هلمند نیمروز او حتی له هرات نه راپورونه تر لاسه شوی چې سیمایزو چارواکو ویلي دا سیاست په لاس کې لري چې طالبان په مستقیمه توګه د ایران له خوا ملاتړ او تجهیزيږي. په دې برخه کې تاسو موندنې څه ښیي؟
We know that there's a very complex
موږ د افغانستان او ایران ترمنځ زیات تضادونه وینو. د غدواله هیوادونو د افغانستان په لویدیز کې اوږده سرحدي پوله لري. د اوبو او ځینې نور موارد شته چې نور سره د اړیکو په پرتله توپیر لري. په دې اړه کوم مشخص موارد په لاس کې نه لرو، خو دومره پوهیږو چې ایران د افغانستان له مسایلو سره علاقه لري. یو ځل بیا زموږ نظر دا دی چې که چیرې ایران غواړي مرسته وکړي، باید د افغانستان له مشروع حکومت ملاتړ وکړي چې سوله ټینګه سي او اقتصاد
وغوړېږي.
کچېری ایران او روسیا خپل مرستي باندې نکړي، نو په افغانستان کې د بهرنۍ هوادونو پښتون کې به دغه هواد راتلون کې سره ډول وي.
I can tell you about our commitment to the government of Afghanistan. We are focused on training, advising, assisting the Afghan security services so that they can provide a peaceful, stable Afghanistan. We are here in helping the Afghan army and the police in one of the strikes in more provinces that the district that is stronger than the Afghan army and the Afghan security services and more capable today.
Their goal is to support this nation and create... Yeah, but they're getting this area with a very high cost.
خودوی د کمزوري مدیریت په دلیل او د ډیرو تلفاتو په ګاللو سره یو ځل بیا د دغه سیمه کنټرول ترلاسه کړ.
There's a couple of things.
د تلفاتو شمیر دوړو افغان حکومت او هم د غوښ ماتل مملیت لپاره د اندېښنې وړ موضوع ده. زموږ د مأموریت تمرکز به د جګړې په ډګرونو کې د هغوی په پیاوړتیا ووي، چې زموږ په باور دا چاره به د تلفاتو په شمیر کې کموالی رامنځته کړي. د مدیریت په برخه کې ولسمشر غني ښه اقدام کړی او په دفاع وزارت کې یو پیاوړی مدیریت رامنځته کړی. موږ د دفاع نوی وزیر لرو، څلور پنځه چارواکي بدل شوي او یو مثبت بدلون رامنځته شوی چې د پرمختګ څرګندونه کوي.
Is a sign of progress and success.
Now, have you felt the
ایا د جګړې په ډګر کې تاسو د دغه تاثیراتو شاهدان وئ؟
I think we've seen the situation in the north in Kunduz.
دمو په شمالي ولایت کندوز کې د لی زکه د تیرو دوه کلونو په پرتله روان کال په کندوز کې وضعیت ښه دی. په هلمند کې د جګړې په ډګرونو کې سږ کال وضعیت ښه دی. بله موږ د جګړې په ډګرونو کې بریالیتوبونه لیدلي دي. د افغان هوایی او کمانډو ځواکونو بریالیتوبونه چې هغوی ته روزي وړتیاوې لري د جګړې په ډګرونو کې بریالي دي. ډېر زیات مننه.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه خوګو اوریدونکو سلام دا ونی د هغو دو ځوانانو پاړه خبرې کوو چې د کانکور په امتحان کې لا نورو ډېرې نمرې اخیستي. د غزبانان رضا رفحت او بهشت مومن دي چې په دې خپرونه کې د خپلو زحمتونو او بریاو کیسې راته کوي.
ما یک از نمونه‌هایش هستم که با اقتصاد ضعیف خود اتونستم اول نمره ماشه.
بچه تو در سطح افغانستان نمره اول شده. همه همو اقاربا همه از خوشی عشق میره.
زین شاگردان دی چه یه واز پا امتحان که لولی او میخانیک کوی در سونه زه دقه سنوام او مفهوم اخلم اغا پا ذهن که پاتی زکا پا کنکور که دیرخ نتیجه خستم.
څو ورځې وړاندې د تیر کال د کانکور نتایج اعلان شول. په دې کانکور کې دوه داسې ځوانان مخکښ شوي چې ډېر شاهانه ژوند نه لري، خو په زحمتونو یې وکولای شو خپل نوم او د کورنۍ سترګې جګې کړي. د کابل ښاروالۍ د یوه صفاکار زوی رضا رفحت په 1,00,906 زده کوونکو کې تر ټولو ډېرې یعنې 344 نمرې اخیستي چې د تیر کال د کانکور اول نمره اعلان شوی. د یو بل مامور لور بهشته مومن بیا په نجونو کې مخکښه شوې او د 340 نمرو په اخیستلو سره د نجونو اول نمره اعلان شوې. دا کانکور اول نمره رضا رفحت د هغو شیبو کې سره تکوي چې دی له خپلې اول نمرګۍ خبر شو.
ما خو انټرنیټ نه داشتم، موبایل هم نه داشتم.
ما موبایل او انټرنیټ نه درلود. زه لاړم یو دوکان ته چې انټرنیټ یې درلود او په تمه شوم چې نتیجې اعلان شي. اعلان یې ځنډ وکړ. زه هم لاړم په دوکان کې ویده شوم. یو څو دقیقې ویده وم چې یو ټولګیوال مې زنګ وکړ او راته وویل چې رضا تا اول نمره شوې. ما فکر وکړ چې شوخی کوي ځکه هغه وخت نتیجې اعلان شوې نه وې. زه بیرته ویده شوم. ماسپښین له یوې بجې وروسته انټرنیټ کلب ته لاړم. له ځان سره مې وویل چې اوس به نتایج اعلان شوي وي. خپل آی ډي نمبر مې چور کړ، زما نوم یې را پیدا کړ. د انټرنیټ کلب مسؤول راته وویل چې ته په ما ریشخندي کوې، دا آی ډي دې له کومه کړې چې ماته دې راوړې او لټوې یې؟ ورته مې وویل چې په خدای دا زما خپل آی ډي ده. همالته زه پوه شوم چې اول نمره شوی یم.
رضا وایي ډېر ځوانان د اقتصادي ستونزو بهانه کوي او زده کړو ته شا کوي، خو د هغه په باور هیڅ ډول اقتصادي ستونزې نه شي کولی یو زده کوونکی له زده کړو راوګرځوي.
در وخت کې ما درس مکتب خود میخوندم.
کله مې چې په مکتب کې درس وایه اقتصاد مې ډېر ضعیف و. د دې تر څنګ چې درس مې وایه غالۍ مې هم اوبدلي چې له دې لارې مې له خپلې کورنۍ سره مرسته کوله. هغه پیسې چې ما د قالینو له ګنډولو ترلاسه کوله هغه مې د کورس او ښوونځي په درسونو مصرفولې. ځینې خلک شته چې وایي اقتصادي ستونزې لري یا نورې بهانې کوي او درس نه وایي. هغه کسان چې دا ډول بهانې کوي هغو ته زه وایم چې هیڅکله هم اقتصادي ستونزې نشي کولی یو زده کوونکی له درس څخه راوګرځوي، ځکه زه یو مثال یم چې په ضعیف اقتصاد سره مې وکولی شوه عمومي اول نمره شم.
چون ما یک از نمونه‌هایش هستم که با اقتصاد ضعیف خود اتونستم اول نمره ماشه.
رضا وایي د هر ورځ 2 ساعت درس وایي او همدغه ډیر درس ویلی د کامیابۍ نتیجه ده. هغه وایي که نور زده کوونکي هم غواړي په کانکور کې ښې نمرې واخلي ډیره هڅه دي وکړي.
د 24 ساعت 12 ساعت درس میخوندم.
په 24 ساعتونو کې مې 12 ساعته درس وایه. شپږ ساعته مې کار کاوه او 4 ساعته ویده کېدلم. 2 ساعته هم کورس او ښوونځي ته په لاره کې تیرېدل. زما پیغام ځوانانو او په ځانګړې توګه هغو کسانو ته چې په راتلونکي کال کې د کانکور امتحان ورکوي دا ده چې شپه ورځ دې هڅه وکړي، ځکه د بریالیتوب یا وزنۍ لاره هڅه او خواري ده.
د رضا پلار عوض په کابل ښاروالۍ کې د صفاکار په توګه دنده ترسره کوي. هغه وایي کله چې خبر شو زوی د افغانستان په سطحه په کانکور کې اول نمره شوی د خوشحالۍ اوښکې له سترګو وڅڅېدې.
تا صنفي 7 و 8 کو بهر حال کې مو قدر
مطمئن یزی نبودی کی
تربو ما وتم ټولګي پورې دومره مطمئن نوم چې دهت ته ورسیږي اقتصاد ته به میچ قتل هم ډډنوم خو لسم ټولګي ورسته رضا له درسونو سره علاقه ډیره کړه او ما ته هم هله پیدا شو او مطمئن شوم چې ان شاء الله د هلک درس وای 12 بجې وي په سره شمالي کې می کار کوو چې محمد رضا راته زنګ وکړ چې پلار زه کامیاب شوم دا سیر ته ونویل چې زه د افغانستان په کچه اول نمره شویم ما شکر وستو د ته هم وویل چې شکر بس چې کامیاب شوی هم دومره خبرې مو شوې کور ته چراغلم راته وویل مبارک شه چې زوی د افغانستان په سطح اول نمره شوه ده یوازې زنه حمل ته ټول خپلوان مو چې وو له خوشاله یوخ کې توې کړې
همه مو اقاریبا همه از خوشی اشم
دا بهشت مومن پلار عبدالحمید هم د خپل لور په بریا خوشاله ده هغه وای د لور له بریا ورسته ډیرو خلکو مبارکي ورکړې او دا ځان ته لوی افتخار ګڼي
ولر زه چې خبر سم ډیر خوښم دا افتخار ترلاسه کړم یوازې زنت بلکې ټول دوستان خوشاله وي افغانان چې په خارج کې دي زنه پیژندلم هغه ډیر لاسو کوي هر ورځ تلیفون کوي او مبارکي وي لوی افتخار دی
عبدالحمید وای لورې په اسانۍ په کانکور کې نه دا اول نمره شوې بلکې هغې ډېرې خواري او زحمتونه ګاللې چې اوس د نجونو د کانکور میره شوې
مېشتژن له لومړۍ ټولګۍ نه تر دولسم ټولګۍ نه اول نمرې عمومي وو درس هم ډېر وویل شپه او ورځ تا بعضې وختونه ما هغه منډیکلی وم چې دومره درس ما وایه خو دا قبول نه کړه حتی دوستانو کور ته هم در نه ځي خپل درسونه مخکې وړي
په افغانستان کې داسې پلارونه هم شته چې خپلې لورګانې ښوونځیو ته نه پرېږدي خو د کانکور د مخکښ انجلۍ پلار عبدالحمید بیا هغو ته دا پیغام لري چې خپلې لوڼې د مکتب ته ولیږي او خپل فرض دې ادا کړي
خدای تعالی ویل چې د علم زده کړې په نارینه او ښځینه باندې فرض دي له دې له مخه ما هېڅ ممانعت نه کوه او ټول خلکو ته دا پیغام درکړم چې خپل لورونه مکتب ته ولیږي او خپل فرض ادا وکړي
د انجونو د کانکور ولمره بهشته مومن چې معالجوي ته پوهنځي ته کامیاب شوی وای دی هر ورځ له سات درس وای ځکه په کانکور کې خې نمرې واخیستې له نوموړي سره مو مرکه کړې او په پیل کې مترې پوښتلې چې د ښوونځي کوم مزامین ډیر لوستل
زل ساينسي مزامین سره او ریاضیات سره ډیر علاقه لرم ځکه چې ډیر اسانه زده کیږي
خو ډیر خلک فکر کوي چې ساينسي مزامین سخت دي ځکه ډیر نشي زده کولای
نه خو یو ځل چې په باندې پوښي نو کولای شي اما اجتماعي مزامین ډیر متفاوت موضوعات لري
تاسو درس ډول وایي یعنی کله چې په ټولګي کې وای مخکې له هغه مو درس زده کاوه کله چې صنف تراتلې هغه مو تشریک وکنه کله به چې استاد درس وای تاسو به ورسته به تعقیبو
خو یو ځل مخکې له استاد مې وویل او چې استاد تشریک بیا نو بازم زه درس تکراروم له خپل ځان سره
که نور ځوانان غواړي چې کانکور کې کامیاب شي هغه ته بستا مشوره څوي
باید هغه ډیر سعی او کوشش وکړي ځکه چې سعی او کوشش کول شي چې انسان هر مقام ته ورسوي
معالجوي طب ته کامیاب شوی یستې خپل مو دغه پوانځي خو خو ک نه کورنۍ مو درته وایي چې دغه پوانځي خوخ کې دا ولولې
خو زلم را انجینری پنځه ته علاقه درلودم اول زما کورنۍ طب معالجوي پنځه خخاو او زه هم په اخرونو کې یو څو ورځې مخکې له امتحان نه زه طب ته علاقه منم او طب مې انتخاب کړم
څه فکر کوئ چې آیا طب به پاغه سي برنول ولی ځکه ډیر کله هغه زده کوونکي چې په کانکور کې ډیر لوړ نمرې اخیستې دي خو کله چې په هنځي ته تللی درسونه یې ویل دي هلته ډیر کله ښه نتیجه نه ده اخیستې او حتی ډراپ شوې دي
خو زه خپل سعی او تلاش په آخرین درجه کوم خو دا چې د خدای جل جلاله خواستي او ارزوي هغه کیږي زه خپل کوشش کوم
د درس د ډول پاړه کرته وای چې ټول درسونه دی په میخانیک ډول زده کول یا دی کول دی
زه هر درس لشل مرتبه څخه هم ډیر لوسل یم ځین شاګردان دي چې یوازې په امتحان کې لولي او میخانیک کوي درسونه زه دغه سنوم او لمخې ډیر لولم مفهوم یې اخلم هغه په ذهن کې پاتې ځکه په کنکور کې ډیر ښه نتیجه اخیستم
هغه جنونو ته چې تعلیم تر لاسرسي نه لري خو زړه د غواړي چې درس وایي هغه ته د پیغام څه دی چې څه ډول کولای شي دوی هم لیکل او لوستل وکړای شي
هغه ته د لارې برابر دي پر رسنو کې په تلویزیونونو کې درسي برنامه دي هغه کولای شي دغه لار سره درس ولولي او کتابونه واخلي او خپل ورور او پلار سره ولولي او کوشش وکړي چې زده کړي
تاسو له امتحان وروسته ډیر زیات تشویق سوئ، چا تشویق کړی او دې تشویق تاسو ته څه فکر او څه روحیه درکړه؟
بعد له کانکور او دا چې زه لومړی شوی یم، زموږ د رئیس جمهور محترم جناب ډاکټر صاحب اشرف غنی، رئیس اجرائیه ډاکټر صاحب عبدالله، او د خارجه وزیر او نور د وزارت تحصیلات عالینا وزیر صاحب، او نور په فیسبوک کې هم زموږ نور وطندارونه چې په خارج کې وو او نور په ولایتونو کې وو، هغه هم ډیر تشویق وکړ، نقدي جوایز هم رای کړل او ماته ډیره خیر روحیه راکړ. او زه په دې پوه شوم چې اوس هغه خلک چې تعلیم کوي هغوی ډیر تشویقیږي، نه هغوی چې جنگ کوي او دهشت کوي ویرانی وړاندې کوي.
خوږو اوریدونکو، د تانې څنګه د خبرونه هم دومره وه، تر بلې خبرونې مو په پاکه لاس پارم.